ادبی حالی دل مکولی
زمر په زمانہ کې زه چې د څلور کال په کوټ کې اوسیدم په هوستل کې نو دما سره دونی وخت نو نظم ما ده توجه د خپل د هر ورځنی لوستخه پراته او علمی ادبی شیان ته کده نه دایس خاص ټولی و نه دایس خاص انجمنو چې وغه نیمه سیاسي خلکو هغه باندې خلکو څه دایس ګوتم شری وی چې او هغه ته نږدې کتم چې ولش ګران کارو بیا نو دا و چې من ما تر نن سو شپه ته پوری چې زه ګریجویټ کېدم نو ما داسې بیا د کالج د میگزین د ادبي سرگرمیان نور سرگرمیان په ښار کې یاد باندې نوې نما ساتلې دي کبه وې خانګي کورنۍ شان به وو هغه بم کول خو ما د باندې نه په صحافت کې صرف دغه یو ګلستان رساله وه چې هغه په 1918 کې د فضل احمد غازی صاحب د جیل ته د تګ سره بنده سوله بیا په 1918 کې ولس مجله چې د حکومت وراوته چې پیسې به یې ورکولې او مرته به څلوېښت روپۍ د یوې فن پارې راکولې 25 روپۍ د غزل او څلوېښت د مضمون او 1918 کې چې خاص نمبر وو پاکې زما یو اول لومړی مضمون چاپ سو د کوټې او د پښین ضلع هغه شپو کې دا یوه ضلع وه بیا نو ما ادبي مضمونان شروع کړو بیا په ډېر زور شور سره رال بیا دا ولس په شل کلنی ژوند کې د ولس ما تقریبا ډېر څلوېښت داسې مضمونان چاس بیا شاوخوا په کراچي کې په پېښور کې بیا د پېښور پښتو زما ډېر شیان چاپ کړو د پښتو اکادمۍ رساله چې د پښتو بیا د کراچي څخه په آخري پړاو کې د کوټي د پټي پښتانه هغه به هره میاشت زما مضمون چاپوي بیا هغه د پېښور لیکوالو او هغه ته یو اتفاق وکړ چې یاره دادا بلوچۍ پښتون ته یو سړی دی د دغه سره مرسته مه کوئ نو هغه فیل سخاره کوي هغه بیا بنده کړه موږ نو څه کولی شو موږ به زیات یو زر روپۍ په کاغذ کې نوټ موږ هم د مولا دغه سادهګانو زر روپۍ نوټ به په پاپا کې بند کړي ورسته که ورسېدی ورسېدی کنده ورسېدی میاشت ور هغه دې ولاړ شي یو وار دوار هم دا چا وکړي جعفر خان اڅکزی ډېر تکړه سړی و د زره روپۍ چنده یې ورکړه دې رسالې ته
شپته په لسیزه کې چې هغه وخت تاسو دلته لیکاو په دې سیمه کې نور چا پښتو لیکاو
ډېر کم خلک وو په مشرانو کې د فضل احمد غازی هغه خو نیم کوشته سړی و فارسي مادري ژبه وه خو باره دغه دغه د پښتو سره د لیونتوب تر حده شوق و یا دغه ضرورت و یا شوق و یا سیاسي غوښتنه وه هر څه چې هغه یې کوي او ګلستان هم د خانشهید د وطن کلي نوم یې پرې ایښی و دغه د بازار په خپله رساله کې ادبي رساله ګلستان نه شي کېدی تر دا د مخه سلطان محمد صابر یوازینی سړی و چې په 1950 کې هفت روزه ورځنی هیواد راویستی نو کالج ته راغلی و استلته زه ښه پېژندلم په کالج میګزین کې زما یو پښتو بدله ویلې وه غزل ډېرې خوښ سوې وه په غمو په اندېښنو سومه اوس سړی په ظاهره مې ژوندی کنه یې مړی دا یو شعر مې یاد نو اول سبزاده صاحب ته خو ډېر ښه شاعر یې نو درې روپۍ ما وکړې کالج بس بند زه بیا غړی سوم بیا ما ډېر شیان هلته دا هیواد چاپول بیا وو دا سلسله چلېدله ورسته زما یو لوی اړخ د تصنیف د تالیف دی ما لومړی کتاب پښتو اموز چې په پښتو او اردو کې وو بولچال مو ګرامر مو په 1918 کې لیکلی په 1918 کې چاپ کړی وو بیا دوه بار دا نور چاپ شوی دی ور په واټیا کې یو ور په درونی وکي اوس درېم ایډیشن ختم دی نو بیا دا غبال یو ډیر په تونځ سره زما دا لړۍ روانه سوله زما د تصنیفاتو د تالیفاتو ما په دا غوالې کوي چې په ژوند کوم شچا سور مې ولیکي تاریخ کاکړی لنډۍ مې ولیکي چې په 1918 کې یونیسټیبو کې جنسي مې په ځل باندې خدای وبخشي اگر چاپ کی او ډیر ارزانه د گچی جل په دې مرپی کې وته شپې کارزانی او 1500 د وخت 1500 ماتره بیا ما د غروڅو کې سړای بدلی په خپل کتابت په خپل چاپ کې په دې باندې کې ما ته پښتو د وایي ټوله نپشن جوړه کای ای لومړی مارچ 1900 نشبته هغه کې یو دوه درې ملګری را سره او کې به مش خپل شیان لیکل خپل زړه خروش ولې چې پیسې هم نه وي او چار لیکلم نه دبل د مخالفت خطرام نو موږ په خپل د کتابت کوم نو صابر صاحب چته ویلو ول دا کتابت څوک کوي غول دا خپل کوي ول عجب ده کله کله ما غاښ په جګاوي
سبزان صاحب پاغوش پو کې په 250 په شاو خوا کې د پښتو مجله دلته ډاکټر خدای داد او سای کمال خان په ګډه استلا او د خان شهید استقلال اخبار چاپېد پاغوش پو کې دوی ویل چې دلته پر پښتو لیکلو ډیر سخت بندیزو آیا تاسو هم کوم ستونزې په وخت
کوم مرسته مزر وخت راغی لرونه زیات سوي یو د تعلیم رونه خور سوي چې زه کالج تر اورې چدم د یو مذهبي کورنۍ فردوم کالج ترالم او بل دا و چې د ازادۍ ورسته اول شپږ وکولن اول مسلمانګي حکومتونه چې واغو سختي درلودې د پښتو لپاره بیا قرار قرار خپل نه لسی او بیا خلک زړه ورس په خلکو کې شعور پیدا وس بیا تعلیم چې خورسو ډیر خلک ګریجویټان پیدا وس هغه د انګریزي مطالعه وکنوشه د اردو ادب تاریخ چې وک نظر یې پراخ نو هغه په پښتو کې ډیر شش شین رامخته ګوت عدد شمیر ډیر کم هغه رامخته سو زما په خپل د تسنیف د تعلیف د روانه مګر چونکه د مر سردام سره و چې څنګه تر چا په ورسو
استاب زانه صاحب په غوښ په کې زموږ په د سیمه کې د ډیورنت کرښه د خواته په هغه سیمه کې بادشاه خان او کاکا جسنو په روسي نو نور او دلته خان شهید ملي سیاسي مبارزه کوله آیا تاسو معاملان په سیاست کې برخه اخیستې د کنه کوم نه اخیستې فکری لچا سره تړون درلود کنه
به وجوي چې ما عملان په سیاست کې برخه اخیستل نه غوښته یو خداو چې سیاست انګریز او بیا د انګریز په ځای راتلونکو تور انګریزانو داسې بدنامه کړی وو چې خلک د خلک داسې وو لکه تور پرنګ چې پر لګېدلی چانې د کتن سرته کولی او د غیب مو روحاني تور د غیب مو عقیدت سره وو د بادشاه خان سره د خان شید سره پښتنه مس کوله هغه زمانه کې خان شید مسلسل پر لپسې په جیلو کې وو په 1950 کې تر 85 پورې خو مسلسل لس کاله په جیل کې وو د غزمر د شور او د شارې او د بیداری زمانه وو نو موږ د سره هغه ملاقات مس کړی بیا هم دلته هلته وخت پیو اول لمړی جلسه چې د پښین کې غونډه وکړه سیاسي د چون د مخه د یایا خان د چون د مخه د یونیفر مسجد د مخه نن سو اوی اپریل کې د جلسه وکړه نو موږ ورلو بقاعده مو د خان چې سره وړو کی خپل تعارف مو وکړي دویم وجه د سیاست زموږ په سیمه کې سیاست چې د یغه ډیر خورونه لري یو قسم کندلاسي سیاست یو قسم شایلاسی سیاستی یو قسم نظریاتی سیاستی نظری یو قسم عملی سیاست عملی سیاست خو په دغه مادر ټول چې خدا تور ګوټ په دپور مسلسوي د حکومت ته خواوسه چې خلک دا وته نږدې نه سرې د خلکو ته بدنامه بس چې پلانکې وګرد پلانکې باندې پسیو دویمه لازمات چې زبا او سرکاري ملزم د پاره دا سخت قوانين دي د انګريز زمانه تنن هم برقرار دي چې سرکاري ملزم به د یو سیاسي ګوند نغړی جوړې دی سي نه به دغه په سرګرمیان کې برخه اخته سي البته سیاسي غونډه ته ورتلای سي پبلک جلسه ته ورتلای سي وینا نس کولای سرکاري بیان سیاسي بیان نس اخبارات ته جاری کولای ولستلای سي خپل رائے کومول سي د اوټ استعمال کولای دا یو دا وجه دویم خپل زما اندرونی وجه هغه خارجي موضوعي دا او چې زه د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لرم نو زما ځان له یو معیار ټاکلې وو د ادیب د پاره د شاعر د پاره د سیاستدان د پاره د حکومت د خلکو د پاره تاسو به حیران پات سي چې ما په 1955 کې د وخت وزیر اعظم سور وردی د وخت وزیر اعظم دغه د 2500 یا د 2500 پر لفافه کې خطر واستاوي ساده چې دغه ملک شتي د خود اسلام پر نامه جوړ شوی دی ته دای کوي ته دای کوي دا د 1955 د اکسي اوس خندار عزیز چې زه د ادم ماشمتیا کارون کوم هغه ورسېدی یا نه ورسېدی ما ولې هغه ما خپل ریکارډ سم وساتي چې اله احقاق حق نوکه ما غواړم دا حق خبر ورسول چې دا چې کوي دا غلطي دا په اسمبلی کې دا کوي دا بد خرسي او دا غریبان سره چې بد کیږي دا شیان کول
استاذ صاحب د لارو بر د پښتنو د بیلتون په اړه ستاسو نظر څه دی چې پښتانه د ډورن فکر سره ویشل شوی دی په دې اړه ستاسو نظر
دی یو باندې زما نظر یو خو د سیاسي خلکو نظر دی یو د جوهر نظر د سرشتنانو نظر دی زما نظر د جوهر نظر د سرشتنانو چې یو پښتون بل پښتون خپل ورور بولي زه د کابل او د کندهار پښتون داسې ورور بولم او د پېښور او د سوات لکه زچې د پښین یا د کوچ پښتون بولم پر ما باندې د لار او د بر د پښتانه هیڅ فرق نشته زه هغه شیرونه نه وایم چې د خیبر درې لار تلو راتلو د کابل او پېښور کې پښتون یو دغه سيناريو هغه ناري عموما د حقیقت څخه ډېر لري زه دا وایم کومره دغه پښتانه د بولان یا د بلوچستان او د پېښور دا ګرځ راولار په افغانستان ګرځ یا افغانستان په موږ ګرځ دا یو لوی پښتونخوا لوی پښتونخوا جوړ شي دا به بیا ساحل ولري یا نه به ولري بیرته به کشور کې کوي جنګونه څه دریاب نه لري نو څه فایده ویل یو لس پابه لس تپټیږي چې ته مور چې پاغه ګټ سي موږ دریاب نه لرو نو موږ چې دا دلې پراته یو موږ چونکې د سترو کال څه زموږ ثقافتي زموږ کلتوري زموږ ذهني موږ تعلیمي کوایف داسې اوسېدل دي چې د دې سیمې د حالات سره مطابقت او سمون خوري نو اید دلته یو شی کېدای سي د غزه همي هغه بیا انتظامي مشکلاتي چې موږ پېښور سره یو څه بس چې خبر پښتونخوا دی بیا به خبر دي تاسو بیا به لویه پښتونخوا سي
سالن صاحب په پنځه شپېته کې چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه وه په دې سیمه کې په نورو ژبو کې هم شاعرانو د جنگ لپاره شعرونه لیکل په پښتو کې هم شعرونه لیکل شوي دي په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې آیا تاسو هم په دغه وخت کې نظمونه یا شعرونه لیکلي وو او نور دلته چا لیکل په دې
ما د 1950 د جنگ یو دم وروسته میاشتې بعد چې موږ به د کندیل رڼا لګولې وو زه په ژوند کې ما نظم ولیکئ په پښتو کې نه ولیکئ په اردو کې مو ولیکئ په پښتو کې ولس کې ډېر خپرېدل ډېر چاپېدل رساله وه نیمه سرکاري نیمه ادبي نیمه علمي رساله وه نو هغه کې به ما هغه ولیکئ د هغه نوم مکشه شو غلغلای جهاد په کراچي کې یو هفت روزه یو هفتهیز اخبار راوتئ اواز پښتون هغه د میرازار خان مندوخیل چې د ژوب اوسېدونکو وو هلته یا کارخانې وې یا کاروبار وو غټ سرمایهدار وو د هغه رایستل وو د هغه یو ډېر لایق فایق سړی ایډیټر وو یوسفی ورسره لګېدی سینو یې ورسره صغیر سو هغه به زما شیان چاپول دغه غلغلای جهاد هغه خوشخطه چاپ کړی په سره پشته سی هغه زما په مجموعه کې شامل دی اوس نن سبا په دې دیاترا شاعري ته مزاحمتي شاعري وای نو دیاترا مزاحمتي شاعري چې ده ما د فلسطین په باره کې ډېره کړې ده یو نظم یې د کشمیر په باره کې کړې دی عمر زما مجموعه کې شامل دی
او په هغه وخت کې د 15 د جنگ لپاره یا د کشمیر سره چې کوم هغه په دې وخت کې دلته نور کوم پښتنو شاعرانو نظمونه یا نثر لیکنه کولې
زیاتره شاعرانو د پښتونخوا او د پېښور د سیمې هغه راتلو نو لیکونکي په دغه خوا او موزه ما هغه ته به دی بری منی اډر باندې پی سي ورلږلې دلته خلک ډیر کم ډیر کم یو سلطان احمد صابر وو یو سلطان محمد پانی مرحوم سلطان محمد پانی به سیاسي شي انکشل هغه د کین د سیکولر سیاست حامی وو هغه په 1902 بیا کې وینم کای کړې او فاتو ډیر لایق فایق سره وو پنځه وو پانی به تورې ته خلک استعمالوي د پښتون تاریخ هم لیکلو یو کتاب یو کټه پاته دی اتیا مخه ماته را کړو په 1955 کې چاپ کړو
او په پاک کچیر ستاسو د چاپ شوی کتابونو کوم منظوم دي کوم منصور اثر دي دغه په اړه معلومات راکړي
په لاندې توګه به دا وایم چې زما د چاپ شوی کتابو دا وخت کتاب د شپېته چاپ دي درې تر چاپ لاندې دي دا 15 اسی مسوډي زما غټول چاپ نه چاپ سل خو دي تر سل څه زیات دي په دې کې لویه برخه پښتو ده تقریبا 15 پښتو ده 15 ډیرش اردو دي او دا نه دوی انګریزي دي درې څلور 15 په عربي دي چې ما یې تحقیق کړی یم سب خپل بل شي کړی او څلور 15 د فارسي دي پکې یو د میا صاحب کتاب دی کتابات روحاني یو کتاب درود دی هغه بل چا دی ما دې بچا په لیکل ما چاپ کړی په یعنی په عربي او په فارسي کې زما کار دی تحقیق او ریسرچ د دې بچا د لیکلو دی خپل می صرف کلام دی هغه د ما مجموعه یو بل کې چې ما څو ورځې ذکر وکړ ما شامل کړی دي
او کوم چې دغه ناچاپ اثر مو دی دا به بشپړ دي چاپ یې دوته تیار دي
یار 15 شپږ مسودې ډیر قیمتي ډیر ګران بها دي او به بشپړ دي چاپ یې دوته آماده دي تیار دي خو زه ګورم چې دا تر سړی نسته یعنی سره دې چې زه پښتون یم زما لوی کار په پښتو کې دی زما اخیری و درې څلور 15 کتابه پښتو او دوه درې کتابه اردو لکه مختصر تاریخ پښتون او زما رګي ګل یو غیر پښتانه سړی را چاپ کړی دي دغه چې زما کوم ترجیحات دي باقي درې څلور دي هم چې زه ژوند یم خلایمات ژوند راکی دغه یو سائل به پیدا شي نور نه دي خپل محور پنشن څخه څخه 15000 او کوم هم کار کوي تر چا په اجازه سوال زما چا پچ د ګرانه ده دا به سړی کاغذ لارځانه ولګي ډیر زیات ګران کاغذ بنو ولګي
او رسی پښتنه دا د پایک قدرت وست پښتانه چې تر بل هر وخت اوس په ډیر بد حالت کې دي د کرش دواړو غاړو ته چې په جنگ کې وژل کیږي هم او په بیلمی کې ساتل شوی دي تاسو پښتنو ته خصوصا ځوانانو ته څه پیغام لرئ ته وینا ورته لرئ
زه ځوانانو ته وایم چې یار ځان وپیژنه بیا خپل پیدا کوم ګیره پالون ګیره وپیژنه تا ته اسری تعلیم حاصل ک ته ساينسي تعلیم حاصل ک ته پرمخلار سه ته شلی کون کی ول ول ته شاعران ول ول ته اخلاقی اقدار خپل ک ته مذهبی د اسلام تعلیم حاصل ک واجبی تعلیم چا کوم ضروری دی دا تر غورسه به ته دنیا د اچا سپاتن پرمختګ دا دی چې د اسری علم حاصل کی ساينسي علم دی حاصل کی په پټسترګ دی چې پچاب سن دی بس
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وګمه جبار خیل دازل د کومې کڼي چونګه خې نقل راولای دا وای دا نقل می په دوه دلایلو خوښ دی. یو دا چې ښه پیغام لري او دوهم لنډ او راټول دی، اضافي جملې نه لري. نو راځي وا به ورو چې کنی چونگه خیتا چه ور پیخیلی.
دوی چونگه خیم دو چونگه خودالا پا زنگل که ده کنده پا غاره روانه با بی پا که کنده تا ولوی دلی. دوارو حد سوکره چه را وخی چه خو کنده خورا جوره با خوراستو ما نشوی. ملگروی ور تا با بیل راوته له نشي ځان ما پازابوي، مګر دوی خبرونه مناله. د کندې په غاړه ولاړو چونګو خو یو ځل بیا आवाज ور باندې وکړ چې راوته لمنشته ځان ما پازابوي، مرګ ته ولې به تکلیف غاړه نګدی. دای وی چونګې خې حڅه بس کړه، مرګ یې نګدی ولید، زړې واچاوه مړه شوه. مگر هغه بلې د کندې په نیغو دیوالونو باندې ناکامې راختنې ته دوام ورکړ. په دیوال بلکه شوه وبښویده، بیا به یې زور وباهو، بیا به ولویده. او په دې منځ کې د کندې د غاړې چونګوښو دم په دم خواستونه ورته کول چې خدای ته وګوره ځان مه پازابوه، مرګ حق دی. هغې بلې ته خو وګوره چې هوښیاره وه، ځان یې په تکلیف نه کړ. مگر دی خپلې حدسه کولې، په سلګونو ځله وغورځېده وپرڅېده او آخر وتوانېده چې له کندې را ووځي. نورو چونګو خو ورته وویل زموږ خبرو ته دې بیخي اهمیت نه ورکوو. دی ورته وویل زه په غوږونو درنه یم، اټکل مې کاوه چې شاباسی راکوي. هڅه وی مې
یا وخت په شیر کې د عاطفي بیان او انداز په اړه دا باور موجود و چې که په شیر کې څوک کوم خوار بې وزله یا کوم یتیم او بل په زړه ظهیر کس یادوي، دا هغه حالت انځوروي او یا یې غم ژاړي، نو دا شعر عاطفي دی. آیا صرف همدا حالت عاطفي ګڼلی شو؟ که عاطفه تر دې پراخ مفهوم دی. په نننی ادبي بحث کې ښاغلی درمل همدا پوښتنې ځوابوي.
ډاکټر صاحب، تیره اونۍ مو د استورې وروستی بحث و او په دې سره دغه پاڼه واوښته. نو دوم بحث مو فکر کوم چې د عاطفې په اړه دی. عاطفه څه ده او په شعر کې څه اهمیت لري، څنګه یې پیژندلی شو؟
ډېره مننه عمن صاحب، مونږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل هغه په شعر کې د تصویر بحث وو، چې په شعر کې تصویر څنګه جوړیږي او د تخیلاتو بحث وو. بیا مو دا مووی چې تخیل د کومو عناصرو د کومو پدیدو په مرسته په شعر کې ځان اظهارولی شي، او هغه بحث مو تر استورې پورې راورسولو. اوس به د شعر یوې بلې ډېرې مهمې برخې ته په دې بحث کې اشاره وکړو چې د عاطفې بحث دی. عاطفه هم د شعر د ذاتي او د وجودي توکیو څخه یو دی چې بې د عاطفې نه حتی ځینې کرکتونکي فکر کوي چې شعر نشته. لومړی به ووایو چې عاطفه یعنې څه. موږ د بیرونی محیط سره او د بیرونی نړۍ سره د حواسو په مرسته تړي. که انسان یوه نړۍ وګڼو او دا نوره ټول کائنات بل نړۍ وګڼو، د دې دوو نړیو ترمنځ چې کوم رابطه کوم مزي غځېدلي دا د انسان د حواسو. موږ د بیرونی نړۍ وینو، اورو، یې لمس کوو، بوی کوو، او یا ځینې شیان څه کو پیخي ګورو حادثي ګورو ژوند ګورو انسانان ګورو ټولنه ګورو ټول طبیعت ګورو زمونږ نه سوا چې څه دي د ټول مونږ ګورو او حس کوي د خپل حواسو د لوري جذبو کله چې د بیرونی طبیعت بیرونی پیخي حادثي او د ټول زمونږ نه غیر چې څه دي د ټول زمونږ د حواسو د لوري جذب شي دغه ممکن زمونږ په ذهن کې وړ وړ اکسلمونونه راو پنځوي او یا وړ وړ اکسلمونونه په مونږ کې پیدا کی زمونږ د ذهن لوري دا یو فیزیولوژیک عمل دی دغه اکسلمونونه چې مونږ د بیرونیو حوادثو یا د طبیعت د پیښو په وړاندې لرو د ټول اکسلمونونه عواطف دي مثلا که مونږ په خپل بیرونی محیط کې یو بده پیښه ګورو چې چیرته ظلم کیږي مونږ یو وړ ته غوسه کیږو یا مترحم راځي په مظلوم باندې مثلا مونږ که حسن ګورو یا ګل ګورو یا یو بل دغسې شی ګورو چې په هغه کې ښایست وي په مونږ کې د مینې عکسالعمل راپارېږي مثلا که مونږ ناکامیږو یا یو چیرته خپل هدف ته نه رسیږو په مونږ کې مایوسي راپارېږي او که خپل هدف ته رسیږو یا کومه خوشحالي ګورو مونږ خوشحالیږو خاندو دا ټولې پېښې رنګارنګ زمونږ غوسه زمونږ مینه زمونږ زړهسوی زمونږ مایوسي زمونږ امید او دا د انسان ټول ذهني تولیدات ذهنی عکس العملونه چې د رنګارنګ پیښو د محیط او د چاپیریال د رنګارنګ حوادثو په مقابل کې راپارېږي دا عواطف دي ممکن کله کله د عیني پیښو نه راوپارېږي کله کله د ذهني پیښو نه داسې هم کېدای شي چې مونږ په یوه تیاری کې ناستو په تنهایی کې په ذهن کې مو یو پخوانی یاد وګرځي او د دغه یاد په مقابل کې زمونږ یو ډول عاطفي برخورد راوپارېږي یا وژړو یا وخاندو یا وای وای وکړو او یا شیر ولیکو یا په هغې پېښې پسې خفه شو یا خوشحال شو د هغې پېښې په اړه زمونږ یو برداشت راوپارېږي دا ټول عواطف. ځینې خلک فکر کوي چې په شعر کې یوازې که یو سړي وویل چې د یتیم په سر لاس راکش کوي او د یتیمانو اوښکې دي او د شهیدانو وینې دي او دغسې خبرې خلک فکر کوي چې عاطفه ده. یا معمولا زړهسوی او مینه په عواطفو کې شمېرل شوي دي. اصلي خبره دا ده چې د انسان د ذهن ټول عکسالعملونه په عواطفو کې شامل دي او دا ټول په شعر کې تبلور کوي او جلوه کوي. او کله چې د انسان د ذهن دغه عکسالعملونه په یو شعر کې راغلي وي مونږ وایو چې دغه شعر عاطفي دی. مثلا د درویش صاحب په یو شعر کې چې دا چې زړیږي مخامخ درته په دار سرونه په دې وطن کې و همدغه سوده کار سرونه په دې شعر کې غم و درد ویر د شعر د عاطفي برخه جوړوي. یا د استاد پسرلي شعر دی چې په یو شپه غم نارځي ګرد ژوندون د نیمې لارې مل نامرد ژوندون په دې شعر کې مایوسي او یاس د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کروان صاحب یو شعر دی چې زوال خدایا قبر کړي په روی د ملایکو شیطان نه خرمسته وګډېدلی په جماعت کې دلته غوسه د دې شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کرام الله ګران یو شعر دی چې ستا په راتلو شوم د دیدن نه محروم د خوشحالۍ نه مې نظر نه لګي په دې شعر کې سرور د یار د راتلو د پېښې په وړاندې عکسالعمل د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا کېدلی شي حیرانی غرور مایوسي او دا ټول شان د شعر د عاطفي برخه جوړ کړي. مثلا استاد پسرلی یو بل ځای وایي چې هر څه چې و موږ ته وطن ښکلی و کب ته وي خوږې د سمندر وبه دغه د وطن په وړاندې د نوستالژي یو حس د هجرت یو حس دغه ټول عواطف دي. او څومره چې په محیط کې په چاپیریال کې او په طبیعت کې پېښې ګڼي دي حوادث ګڼي دي ابجکټونه او سبجکټونه شان ذخیر دي همدغومره زمونږ عکسالعملونه او عواطف هم ګڼ دي. دا مهمه نه ده چې په شعر کې د بخامخا یو شاعر زړهسوی راوړی وي او یا به یې مینه راوړی وي مونږ به وایو چې دغه شعر عاطفي دی. عاطفه چې ده د شعر اړیکه د ژوند سره تعریفوي. کله که مونږ په یو شعر کې مثلا تخیل وینو او دغه تصویرونه چې مونږ مخکې یاد کړل حتی که اساطیر پکې وي یو که هر څه پکې وي کله چې په شعر کې عاطفه نه وي فکر کېږي چې دغه شعر به زیات ژوندونه کړي ځکه چې همدا وجه ده چې ځینې کرکتونکي شعر ته د عاطفي اولاد وایي. د دې مطلب دا دی چې شعر باید د یوې داسې شیبې زیږنده وي د یوې داسې تجربې زیږنده وي چې لومړی ستا ذهن د یو یوې پېښې په وړاندې یا د یوې حادثې په وړاندې عکسالعمل ښودلی وي او د هغې نه وروسته همغه عکسالعمل یا په همغه شیبه کې یا یو وخت وروسته د یو پروسس نه تیر شوی وي او بیا په شعر اوښتی وي. که چېرې د شاعر ذهن د هېڅ پېښې په مقابل کې عکسالعمل نه وي ښودلی او دای د عکسالعمل په خلا کې تصویرونه جوړوي دغه تصویرونه به هر څه وي ډېر به ښکلي وي ډېر به نوي وي خو کله چې د دې تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وي موجوده کېدلی شي چې دا تصویرونه ډېر زیات ژوندونه کړي او ډېر دغسې شاعران مړه شوي چې د دوی د تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وه.
ډاکټر صاحب، د خیال او عاطفې ترمنځ د تناسب خبره هم کېږي. په دې اړه یو څه راته ووایاست چې منظور د دې تناسب نه بیا
او د خبره ز د مولانا روم دې یو مهم شعر دی چې هغه باندې تشریح کړي چې جواب در کشتی هلاک کشتی است لیکن در زیر کشتی پشتی است. مولانا وایي چې کچيري ګوبه د کشته لاندې وي نو د کشته د تګ او د حرکت سره مرسته کوي او کچيري اوبه د کشته منځ ته راشي نو کشتی ډوبوي او د کشته د غرقېدو سبب کیږي. عاطفا د شعر د نورو عناصرو سره د تخیل سره د فکر سره او د اهنګ سره دغسې وړي کړي که د نور ټول نصور دی عاطفی کشته ڈوبه کی دا نو ټول نصور دی اوبو غونتی دی دوی باید دی عاطفی تر پچایه لاندې وکړه دغه نور نصور په شیر کې بریالی شي او دی عاطفی مره خو په کی او یا عاطفه دی عاطفی کشته لاندې کی بې کې دلې شي چې شعر ژوندی پاتې نه شي. مثلا ډېر داسې شعرونه شته تاسو په پخې کې د تصویرونو د فورمالیزم او یا د تخیلات او د اهنګ اوج باورئ خو په هغو شعرونو کې به بیا د عاطفي برخه کمزوري وي او هغه به د ژوند سره اړیکه نه لري د خلکو په زړونو او په ذهنونو کې به چنګ نه وهي. مثلا د دې لویو شاعرانو په شعرونو کې چې تاسې پام وکړئ ډېر دغسې شعرونه به هم پکې ومومئ چې په ځینو کې تخیلات او اهنګ او د دې شعر نور عناصر په عاطفي باندې پیاوړي شوي دي او شعر د اوج نه غورځولی دی. مثلا د حمزه بابا شعر دی چې مرور چې وي ارو مرو په خلا شي چې خاصیت په زمانه کې د مرور دی او د حمزه بابا یو بل شعر دی چې غل د محبت غلطېدی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې دوه شعرونو کې د لومړني شعر کې شاعر د شعر داخلي موسیقۍ ته ډېر وفادار دی. مرور ارو مرو مرور د دې کلماتو تکرار نه یو خبر زیږیدلی مضمون جوړ شوی. خو په دویم شعر کې په شعر باندې عاطفه لاسبری ده غل د محبت غلطی دی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې کې ډېر پیچلی تخیل تصویر او هغه بحثونه چې موږ مخکې وکړل نشته. خو چون یوه عاطفي تجربه پکې ده چې یو مین د شرم له ویرې یا د رسوا کېدو د ویرې خپل محبوب ته په محفل کې نه ګوري او دا د انسان رواني تجربه ده د مینې د غلا د پټولو دپاره. نو دغه شعر د حمزه شینواري د وروستی شعر چې دی په ډېرو زړونو باندې نښتې او هغه لومړنی شعر ما ندرتن له چا نه دی اورېدلی. همدغسې د نورو شاعرانو شعرونه هم شته چې ځینې شعرونه یې د عاطفي نه ډک وي هغه ډېر مشهور شوي دي. مثلا تاسې د درویش صاحب شعرونه لیدلی شئ چې زړه مې درد کوي له زړه ورپسې ژاړم دښمنان مې کوي مړه ورپسې ژاړم. په دې شعر کې نګه عاطفه ده د تصویرونو د نورو پیچلو تصویرونو او نورو پیچلو تخنیکونو بحث نشته پکې. خو دا شعر چې په سبب دی د سرو شونډو سا وږمه شوه د دې ګل په خوشبویه هوا وږمه شوه. په دې کې د شونډو او ګل ترمنځ تشبیحي اړیکه د سا او د وږمې ترمنځ تشبیحي اړیکه دا ټول سره یو ځای شوي او بیا دغه شعر ورنه جوړ شوی او دغه د تخیل کوم تخنیکونه چې دي دا تصویرونه تشبیهات دا نسبتا عاطفي ته پکې زیات دي. عاطفي په نسبت د دوی کچه پکې زیات دی او په هغه شعر کې د عاطفي کچه زیاته دی په لومړي شعر ځکه نو هغه لومړی شعر د درویش صاحب په مشهورو شهکارونو کې راځي او دغه دویم شعر ډېر د خلکو په خولو نه ګرځي. په فارسي ژبه کې هم همداسې شوي چې هغه شاعران چې د هغوی عاطفي صبغه ډېره دی او د دوی په شعر کې د عواطفو عطف پراخ دی هغه د خلکو په زړونو باندې ډېر چنګ وهي. خلک وایي چې حافظ شیرازي په فارسي ژبه کې داسې یو شاعر دی چې ده د پخوانیو شاعرانو د خپل پخواني کلاسیک ډېر هغه تصویرونه چې په هغوی کې عاطفي برخه کمزورې وه په هغوی کې صرف د ژوند سره تړلې یوه خبره وراچولې د ژوند یوه تجربه یې پکې ورشریکه کړې. معنا ده چې یو عاطفه یې پکې زیاته کړې او د حافظ شاهکار شاعري ورنه ذکرلې.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
I'm not waiting.